د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه یو وار بیا قبول کړي. تاسو ته د نه ساتات خبرونو په اخري غړی کې هرکلی وایم. پروان خبرونو کې بعد پاکستان سیاست په پیښور کې د وکیلانو احتجاج او شمالي وزیرستان کې د یو ځایي مشر وجنې ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال راپورونه واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کوي درته.
دا پاکستان اپوزیشن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک دا وزیر اعظم عمران خان نا دا مستعفی کی دو غوښتنا کړې. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د پنځه ورځنی هړتال نن درېیم ورځ ده او امریکا گواہ کرے دے چې کم کس یا کمپنی ایران سره د روایتي وسلو د معاملې لین دین کوي نو بندیزونه په لګل. اوس مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې پرون د پاکستان اپوزیشن اتحاد یا پی ڈی ایم په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه تکرار شوه او د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه شوي. جلسې ته د جمعیت علما اسلام ګوند او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل هغو خلکو ته به د خپلې غلطۍ احساس ورکوي چې دا موجوده حکومت یې په واک کې راوسته. د پیپل ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په خپل تقریر کې وویل هغه ټولې ادارې تړل کېږي چې د ولس حقونه خوندي کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز بیا وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل چې تر اوسه د پی ڈی ایم یو جلسه شوې خو وزیر اعظم په ویره کې راغلی. بلخوا د تحریک انصاف ګوندغړي وایي اپوزیشن د ولس لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. بلخوا د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د هغوی میړه کیپټن صفدر په کراچۍ کې د هوټل د کمرې نه پولیس نیولی. لږه شیبه مخکې په یوه خبري غونډه کې مریم صفدر وویل چې دا کار د غندنې وړ دی. ویل کېږي چې کیپټن صفدر د اپوزیشن تر جلسې وړاندې د محمد علي جناح مزار ته ورغلی وه او هلته یې نارې وهلې وې او له دې کبله پرې مقدمه درج شوې وه. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د پنځه ورځنۍ هړتال نن درېیم ورځ ده. د وکیلانو صوبایي اتحادیه وایي چې کچري حکومت په دیواني مقدمو کې اعلان شوي بدلونونه یا ترمیمونه واپس نه کړل نو تر نامعلومه مودې به په ټوله صوبه کې هړتال کوي. تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د دیواني مقدمو په قانون یا سیول پروسیجرل کوډ کې ځینې بدلونونه کړي وو چې پر ورځې د صوبې وکیلانو تر درېو هفتو هړتال کړی و. د دوی په خبره د حکومت لخوا د ژمنو باوجود یې په یاد قانون کې بدلونونه واپس نه کړل. دا مهال د وکیلانو اتحادیې د روانې میاشتې اوولسمې نیټې نه تر یوویشتمې نیټې دغه کاربندیز بیا اعلان کړی. تیره ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټۍ احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټۍ مشر نذیر بړیسی په ولس غږ وکړو چې د دې ګرانۍ خاتمه به هله کېږي چې ولس لارو کوڅو ته راوځي او د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د ګرانۍ د کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او د دې ګامونو له وجې د صوبې ویان لیاقت شاهوانی دعوه کوي چې د شلو کیلو اوړو قیمت نه نیمو سو روپو ته راټیټ شوی. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د یو وفد سره نن اسلام آباد ته په درې ورځني سفر رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه لیکي چې د ګلبدین حکمتیار به وزیر اعظم، ولسمشر، د سینټ چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. امریکا گواہ کړی چې په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا گواہ د تهران د هغه دعوی سو ساتو وروسته وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګیدلی د وسلو بندیز ختم شوه. له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په بنیاد په دې شرط د 2006 کال د اکتوبر 13 په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو ژمنو ولاړ وي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره ایټمی تړونه ووتله او تیره میاشت به ویل چې ایران د شرایطو خلاف ورزي کړې او سخت بندیزونه یې پرې ولګول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. اپوزیشن ګوندونو پرون په کراچۍ کې حکومت زل جلسه وکړه. بلاول بوټو زرداری وایي،
مگر ظلم پھر ظلم ہے، پھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے.
پیښور کې وکیلان په هړتال دي.
دا سلور روز اسٹرائک اون پا آغا سابقہ اسٹرائک پا تسلسل کے دے کم چے درے ہفتے مسلسل مخ پا دے ترامی مباندی شو.
دا پاکستان تحریک انصاف دا سوات مشران وائی پا صوبائی وزیر ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد علی یو تن دا حملے کوشش کرے.
موږ چې دیس از د حقیقت راوځي، قوم ته د خبره ښکاره شي، ورکر مطمئن شي، دا وجه څه ده چې ماته د خبرو دونه پته پته چلی.
او په کوټه کې د ګرانۍ په حق لشوې احتجاج په حق لبه هم تفصیل درکو. نو د دې هر څه اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړي راپور طرف ته. پرون د کراچۍ په جناپارک کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد جلسه شوې ده. ویل کېږي چې د دې یولس ګوندونو په جلسه کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. په جلسه کې له حکومته د مستعفی کېدو غوښتنې شوې او ویل شوي چې ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. له دې وړاندې د اپوزیشن یوه جلسه په ګوجرانواله کې د اکتوبر په 14 شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړو هم د اپوزیشن په مشرانو تنقیدونه کړي او وایي چې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې اورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کې ویل شوی د اصل جمهوریت تر بهالی بده دوی مبارزه جاری وي. دوی دیو چا خلاف نه دي، خو د هغه خلکو خلاف ضرور دي چې د عین او قانون د لاندې چلند نه کوي. د دې جلسې ته د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د موجوده وزیر اعظم نوم اخستو نه ډډه وکړه او د جلسې په میدان کې د راغونشي خلکو نه پوښتنه وکړه چې په ټی وی مودغه سړی پرون ولید چې د خپل ناکامۍ او د بایلات ماتم وکاو.
یو تن پرون په چغه د خپل ناکامۍ خفګان کاوه. هغه خلکو ته وایي چې ویریږي ما، خو چې د ګوجرانوالا جلسه شوی نو په خپل ویریدلې دي. بی آر ټی، بل انټری، سونامی او گرانی ستا کارنامه ده، خو چې څوک درنه پوښتنه وکړي نو وایي چې تاسو غداران یې. نواز شریف دا یو کار وکړ چې د ادارو کردارونو ترمنځ کرخه راښکله.
د آزادو رسنیو او سوشل میډیا لخوا د دغه جلسې د ګډونوالو شمیر په زرګونو کې ښودل شوی. د جلسې میدان نه چې د سیاسي ګوندونو په سوشل میډیا پاڼو کومې ویډیوګانې خورې شوې هم دي، نو لاندې ښکارېږي چې د هر ګوند بیرغونه په هوا کې خوځولې کېږي. د شپې د رڼا انتظام هم شوی او د سټیج مخامخ د ډرون کیمرو په واسطه جوړې شوې ویډیوګانو کې ګڼ شمېر خلک هم ښکارېږي. دغه خلکو ته د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړې او ده وویل چې موږ مجبورول کېږو چې ګنې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی موجوده حکومت تسلیم کړو. دی وایي چې موږ ته ګواښونه راکړل شو، موږ ته لالچ هم وښودل شو، خو موږ نه خود دړکو نه یریږو، نه د چا د لالچ په تمه یو او نن هم په دې خبره ولاړ یو او په جاري وایو چې موږ ته دا ګوډاګي حکومت قبول نه دی. موږ د اساسي قانون د حفاظت لپاره لګیا یو. اساسي قانون چې کوم جمهوریت خودلې د هغه جمهوریت د حفاظت لپاره جنګیږو، او چې کوم قوتونو موږ ته د دې حکومت د تسلیمولو ویلي نو ممکن نه ده چې موږ دا حکومت تسلیم کړو. خو په تا به دا خبره منو چې ته په خپله دا خبره تسلیم کړې چې له تا غلطي شوې ده، او بیا به دا هم وایي چې موږ معافي غواړو، او دا به هم وایي چې بیا به داسې غلطي هم نه کوو.
اور ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے.
کراچی پہ کارساز کے دجی جلسے مل مستیا یا انتظام دو پاکستان پہ پزگن لخواش شو. کارساز کے په کال 2009 کې هم په 13 اکتوبر د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو په یو هغه قافله به میچ اودنه شوی و چې په کومه کې بینظیر بوټو د اوګدی جلا وطنی وروستو پاکستان ته راغلی و. د پیپلز ګوند د پلویانو د دې ورځې سره هسې هم یو جذباتي تړون شته. نو همدا وجه ده چې پی ډی ایم جلسه هم د هغه پیښې په ورځ مقرر کړی و. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم دې جلسې ته وینا وکړه او د اول د 15 کال پخوانی پیښې ذکر وکړه. وروستو یې په ګرانه هم خبرې وکړې او بیا یې وویل چې د عوامو د اختیار جنگ په شریکه کو او دا ځکه
وو تمام ادارې کھوکھلے کیے جا رہے ہیں.
د هر هغه اداري کمزوري کول روان دي چې د عوامو د حق حفاظت کول شي. د هر هغه تن چې د ظالم خلاف خبره کوي مرایي بندول کیږي. په عدالتونو فشار دی، میډیا یې جرنده کړې ده، پارلمان کې د خبرو اجازه نشته. مګر ظلم خو ظلم دی، چې زیات شي نو ختمیږي به هم.
مگر ظلم پھر ظلم ہے، بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے.
د جلسې په میدان کې ورغلي سیاسي کارکونکو به د مقررینو د خبرو جواب په سیاسي نارو او چکچکو کولو. محمود خان اچکزی هم دغه جلسې ته خطاب کړی دی.
سلیکشن آسمان سے تو نہیں آیا، عمران آسمان سے تو نہیں آیا،
سلیکټډ او یا کینولې شوی وزیر اعظم خدا اسمان نه دی راغلی. کوم خلکو چې عمران خان د آئین د حدونو خلاف راغستې دي، هغوی د دې ټولې تباهۍ ذمهوار دي او عمران خان یې ذمهوار نه دی. پاکستان مونږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. پاکستان دلته د ناستو په سلګونو خلکو نه په عمر کې کشر دی او مونږ دلته د خپلې خوښې سره اوسیږو او دلته هیڅوک هم د چا غلام نه دی. د جلسې ته د پښتون تحفظ مومن غړي او د قومي سملې ممبر محسن داوړ هم خطاب کړی دی او په پخواني فاټا او په پښتنو سیمو کې د بېدرکه تانانو مقدمه هم د دغه جلسې ګډونوالو ته وړاندې کړې ده.
ان قوتو کو، ان عامرو کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو
دی وای چې د هغه طاقتونو، د هغه امیرانو چې دا سوچ کاو چې ګنې سیاسي سوچ او نظریه به ختمې کړي، هغه نن په دې خبره قدم هم نشي اخیسته. خو چې کوم سیاسي طاقتونو دوی خاموشول غوښتل، هغه نن په خپل نظریو قائم دي او تاسو مخې ته ولاړ دي.
وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے.
د جلسی په میدان کې ناس توخل کو ته چکو مال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی حیدر هوتی خبرې شروع کړې. نو اول د سند او نور قانون خلکو شکریا ادا کړه، خو پښتنو ګډونوالو ته په پښتو کې ویل چې تاسو ډیر ډیر مننه. نو د لاندې نه په جواب کې د سیاسي نارو شور شو. حیدر هوتی په خپل تقریر کې په حکومتي وزیرانو غږ
وکړو.
دی وای چې د کینولې شوي حکومت نادان وزیران او مشیران به نن څه وایي. دوی خو ویل چې ټول ګوندیز کانفرنس به نه کیږي، هغه وشو. بیا یې ویل چې کانفرنس کې به فیصلې نه کیږي، فیصلې هم وشوې. بیا یې ویل چې د پی ڈی ایم تحریک به نه شروع کیږي، خو تحریک هم شروع شو. او بیا یې ویل چې تحریک به ناکامه وي، خو نن د کراچۍ د عوامو لخوا زه ځواب ورکوم چې تحریک کامیابیږي. د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم دغه خلکو ته خبرې وکړې.
خان صاحب محمود خان
څنګه د محمود خان او د باچا خان منون کې خود 1900 او وڅل وختم نه د دې مل غداران بلل کیګو. زمون د غداري سرټیفیکټونو ته خو وینه هم لګیدلې دي، خو تاسو ته په وسنی وخت کې د غداري سرټیفیکټونو جاری شوي نو زه درته ستړي مشي وایم. هر څوک چې د خپل حقوقونه کوي هم دا تور پر لګي. زموږ جلسو لراغلي خلک او مشران چې دومره په زیات تعداد کې غداران شي، نو د سوال وکړو چې په دې ملک به څوک وفادار هم پاتې شي؟ د کراچی په جلسه باندې یو وار بیا د وفاقي وزیرانو لخوا د ټویټونو په واسطه د حکومت دریځ وړاندې شوی او هغه داسې دی چې وفاقي وزیر اسد عمر لیکي چې یو ولس ګوندیز ډلې ته کراچی ته په ورتګ باندې هرکلی. کراچی خود وی نه یادوي او نو د دوی نه داسې د کومې د خیر خبرې توقع شته چې واوریدل شي. خو ځنو په څه بانه باندې خود وی ته هم کراچی ور یاد شوه او د ساينس وفاقي وزیر فواد چودري یو وار بیا طنز کړی دی او لیکي چې دوه وړو د 14 ګریډ نوکری په مرټ کې وانخستې شوه او دغه دواړه بیا د وزیر اعظم د کورسي امیدواران هم دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په کراچۍ کې د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د مریم نواز ویاند او د مسلم لیگ نون یو سیاستوال محمد زبیر نن خبریالانو ته وویل په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د صوبایي حکومت په احاطه کې د نواز شریف د زوم نیول پاکستان جمهوری تحریک ته زیان رسولو یوه هڅه ده او دا کار د صوبایي حکومت په مشاورت نه دی شوی. بلخوا په پیښور پریس کلب کې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د نواز شریف د زوم نیولو د ګام دفاع په کولو سره ویلي چې د محمد علي جناح مزار کې دننه سیاسي نارې یو غیر مناسب عمل دی. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
نن سحر وختي د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري د یو ټویټ د لارې تر ټولو اول د کیپټن محمد صفدر د نیولو خبر ورکړو. هغه په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې پولیس په هوټل کې د دوی د کمرې د ور په ماتولو سره ورننوتل او محمد صفدر یې ونیولو. د نواز شریف زوم محمد صفدر په بریګیډ تانه کې د قائد اعظم د مزار د تقدس د پامال کولو په تور د وقاص احمد نومي یو تن لخوا د راجستر شوی یو مقدمه یا اف آی آر په بنیاد نیول شوی. په دغه اف آی آر کې د کیپټن صفدر او مریم نواز ترڅنګ په 200 کسانو د مزار د تقدس د پامال کولو تورونه لګولې شوې دي، خو پولیسو د هوټل له کوټې نه مریم نواز نه ده گرفتار کړي. د مسلم لیگ نون مشرانو په کراچۍ کې د کیپټن محمد صفدر د نیولو غندنه کړې ده، او په دغه اړه په کراچۍ کې د مریم نواز ویاند او د مسلم لیگ نون یو مشر سیاستوال محمد زبیر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي حکومت تر سوري لاندې د نواز شریف د زوم نیول پاکستان جمهوریت تحریک ته د زیان رسولو یو هڅه ده، او دا کار د صوبایي حکومت په مشاورت نه دی شوی.
جس کمرے میں وہ تھے اس میں مریم نواز صاحبہ بھی تھیں.
مریم نواز هم په دغه کمره کې وه. که تاسو دروازه ماتوئ او دننه ورځئ نو تاسو خپله ووایئ چې داسې څه یره تره وه. آیا کیپټن صفدر تښتېدلو؟ هغه هم په دغه هوټل کې وو، او د هوټل د وتلو په لاره دا کار ښه په آرام کېدلی شو. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ماته په خپله ویلي دي چې د هغوی د حکومت دې سره څه تعلق نشته، او په پولیسو ډېر دباو وو. دومره دباو او یره تره ده چې زه د نیمه ګنټې نه بهر ولاړ یم، او د یو پخوانی گورنر په حیث زه دومره اجازت هم نه لرم چې یو تانی ته دننه ورشم.
مطلب اتنا ڈر خوف ہے ایز ایکس گورنر، کیا مجھے یہ الاؤ نہیں ہے کہ میں ایک تھانے کے اندر جا سکتا ہوں؟
په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسې نه وړاندې د قائد اعظم محمد علي جناح په مزار د مریم نواز د حاضرېدلو پر مهال ګڼ شمېر د مسلم لیگ نون پلویان مزار ته دننه ورننوتی وو، او د هغه د قبر خوا کې دا ډول اوازونه پورته کړي وو. خو بیا په پیښور پریس کلب کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف د زوم د نیولو د ګام دفاع کړې ده، او هغه ویلي دي چې په دغه مزار کې دننه سیاسي شور زوګ یو غیر مناسب عمل دی.
فاؤنڈر آف دا نیشن کے مزار پہ جا کے کوئی ہلڑ بازی کرے،
دا قام دا بانی پا مزار چی سوک دا سی شور زوک کوی، نو زمون قام دا نشی برداشت کولے چی زمون دا مشرانو دا مزار نا یو سیاسی زی جوڑ کری، نو مونگ دا آغا پنیولو حس خپیمانا نیو. دوی د قائد اعظم د مزار حرمت ته زیان رسولی دی، او مونږ د دا ډول کار اجازت نشو ورکولی. د نواز شریف د زوم او د هغه د لور په شمول په 200 کسانو د وقاص احمد نومي یو تن لخوا په کراچۍ کې په درج شوي اف آی آر کې د قائد اعظم د مزار د حفاظت د یو آرډیننس لاندې د بیلابیلو دپو په بنیاد مقدمه د اکتوبر په 13مه نیټه درج شوې وه.
د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو په حق لانند د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د دې رپورټ تر څنګ وزو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د وکیلانو هړتال روان دی، او غوښتنه کوي که حکومت په دیوانی مقدمو کې اعلان شوي بدلونونه یا ترمیمونه واپس وانخستل نو تر نامعلومه مودې به په ټوله صوبه کې هړتال کوي. بلخوا مقدمو لراغلي کسان یا سائلین وایي د هړتالونو له وجې د دوی د وخت سره سره پیسې هم ضایع کیږي. نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي.
پیښور های کورټ کې د وکیلانو د اتحادی یو غړي عارف احمد زی مشال لیډو ته په دې حق لوای
دا خو چې کوم په ضابطه دیوانی کې خیبر پختونخوا حکومت په 2019 کې کم ترامیم کړیو، هغه کې بیا د حکومت د طرف نه او د وکلا د طرف نه کمیټیز جوړ شو چې دی به متفق اسه فیصله وکړي مطابق په دا ترامیم بیا چې کوم دی هغه حساب روان لیکي. بیا سلورو میاشتو لدا پوسپون شو هغه ترمیم، او دغه دوران کې پکې بیا حکومتي کمیټي او د وکلاو کمیټي مشاورت جاری وو. پاغه باندې وکلا خدشات دي چې را حکومت سنجیدګي مظاهره ونکړه، حکومت خپل چې کوم هغه مطالبات د وکلاو هغه باندې ای سره کوآپریټیو پاتې نشو. لہذا د سلور ورځې سټرایک اون په هغه سابقه سټرایک په تسلسل کې د کوم چې درې هفته مسلسل مخکې په دې ترامیم باندې شو.
دا چې کوم ډول بدلونونه حکومت کړی چې دغه وکیلان پرې هړتالونه کوي، نو په پیښور های کورٹ کے وکیل بابر علی پدے اخلا مشال لیڑو تو وای
دی امینڈمنٹ کے ٹولن خرچ خبر ابولیشمنٹ اف اپیل ان سیشن کورٹس ہو دا دیوانی مقدمات کے منگل پارا ڈیر ہڈ لیکیونا چور شوی ہو
بلخواخا کسان دچا جی پقچرو کے بیلا بیل مقدمے دا ڈیر وختونو نا روانی دی دغ سائلین وای چې د وکیلانو دی ہڑتالونو سخت تنکڑ دی وای چې وخت هم لگی پیسے تر هم لگی او مقدمے هم زر نه فیصله کیږي اوس پینګری حضرت شیر چې د پینزو کال راسه د زمکه د قبضه قضیه روانه ده مشال لیډو دوای
کیس هم کله لاندیزی کله پازی کله لاندیزی کله د پینزو ججانو سر راغ دلته می وکیلان پازابای کله د وکیلانو چوټیانه کله د ججانو چوټیانه نو مونږه چاله لا شما ته خو یو دسی دغه وغه کله نیاب محکمې لزا کله ډیپټی کمشنر لزا په کلونو کلونو زما د پینزه کال وشو زړه ټاټکی مزوري وکما بچول سلور نه وګټه ما سره د لارې کړی نه نو زه سپیټی بند نو کرای خو مینې چې پیټی بند نو کری میرا چه زه بار وخت زم او رازم
وکیل بابر علی دا منی چې ګنی سایلینو ته ستونزري خوای چې وکیلان هم د هړتالونو ډیر اغیزمن کړی دي
سایلان ته ډیر زیات تکلیف شوی او د سره زمونږ د سټرایک سره خود دا زمونږ چې کم کوشش او دا زمونږ چې کم سټرایک او دا صرف او صرف د سایلان مفاد لپاره زمونږ د کې هیڅ مفاد نه وږي د سټرایک سره زمونږ خپل چې کم فاینانشل پوزیشن او هغه ډیر زیات ډیمیج شوی
ولې پدېړه مو سوسواره د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر بیرستر سلطان محمد خان سره دا تماس نیول هڅه وکړه خو د ټلیفون جواب یې ورنکړو خو څو ورځې وړاندې په 400 کې دوی د وکیلانو یو غند ته خپل وینا کې ویلو چې ډیر زربا په دیړه د وکیلانو لخوا ټاکل شوې کمیټې فیصله باندې دغه ترمیمونه یا واپس واخلي او یا به سم کړي کچری دے سلور ورځو کې د دې غختنې حکومت ونه منلې نو ردی پس په پټول خیبر پښتونخوا کې تر نامعلوم مودې پورې بل هړتال وغځوي تیر کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سیول پروسیجر کوډ کې ځنی بدلونونه اعلان کړي وو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر درې هفتو هړتال وړاندې هم کړي وو ولې د حکومت لخوا دوی ته هغه وخت ډاډ ورکړل شو چې دوی په سلا به دغه ترامیم یا واپس واخیستل شي او یا به د دوی په خوخه دا بدلونونه وکړي خو دوی وایي چې حکومت خپل لوس پوره نه کړو نو ځکه دوی د روانې میاشتې 18 نه تر 20 دغه هړتال اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اورئ پولیس چارواکو او ځایي اوسیدونکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یو پیژندل شوی مشر او د ګرینډ امن جرګې غړی ملک رئیس خان وزیر تیر ماښام نامعلومو وسلوالو وجلی دی چارواکو ویلي نوموړی خپل کلي ته روان و چې په لاره کې وجل شو د پیښې پلټنې روانې دي بلخوا ځایي اوسیدونکو د ملک رئیس په وجنه خپګان څرګند کړی دی تفصیل د عمر وزیر په راپورټ کې
د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور ضلعي انتظامی چارواکو او د سیمه اوسیدونکو په وینا ملک رئیس خان وزیر د میر علی بازار نه خپل کلی خیسور زرنینی ته په لاره وو چې لاره کې نامعلومه وسلوالو له ګاډي را کوس کړې هلته یې وژلې او حمله کوونکي وسلوال په مخه تللي د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د پیښې ځای ته ورغلی وو تحقیقات او د لټون عملیات یې روان دي چاپی یې هم پیل کړی خو لا هم څوک گرفتار شوی نه دي د په وینا د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې د میر علی اوسیدونکي ملګل سلیجان وایي چې د نوموړي مرګ تشه پیدا کړه نه هېرېدونکي مشر وو
زدا وایي چې ټول وزیرستان په خور شو په دې باندې هم ځان دا وزیرستان دی وا دی وا لږه تجنه تر فرجوس ورکو حقیقت شي یو هیرا وا چې دای وي په کیما جرګه وراولو ناممکنه وا دوی ممکنه جوړا ولا او داس ملکوندا الله پروردگار نه جوړ کو په وزیرستان سے گرینڈ جرګه وا د وزیرستان عوام ویل چې را بس رولا او خراج رو ورس دی وزوی تر باندې خو گرینڈ جرګه چې کیم کردار دا دا کړو د عوام دې پورا لکه یو دی وزیرستان ا دې چې بچون بچ کوي
ملک رئیس خان د سیمه پیژندل شوی مشر وو د ضرب عذاب عملیاتو وړاندې سیمه کې د ګرین امن جرګې یو مخکش وو په کام توری خیل وزیر وو او د خیسور زرنینی سیمه اوسیدونکی وو شمالی وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو وړاندې هم لس ګنا مشران د نامعلومه وسله والو لخوا وژلې شوي. ډیرای د سیمې په پرېښودو مجبوره شوي، خو د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا شروع کې تر څه حد امن وو چې فروری 2013 کال نه یو ځل بیا هدفي بریدونه پیل شول. روان 2000 کال کې دغه په شمالي وزیرستان کې سلور درشم هدفي برید وو، او تیر 2019 کال کې دغلته یو 50 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه بدمنه یو هدفي بریدونو ضد ځایي ولس په بیا بیا د حکومت غوښتنه کړې چې سیمه کې امن باوري کړي، خو حکومت او فوز وایي چې امن پر ځای شوی او د لږ ډیر داسې بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ ورزو کوټه ته. د هیواد د نورو برخو په شان په بلوچستان کې هم د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی چې لامل یې په کوټه کې خلک سړکونو ته راوتلي او احتجاج دوران یې له حکومت غوښتلي چې ګرانی کنټرولولو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي دوی د ګرانی د کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم پورته کوي. نور تفصیل د کوټه څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په خپل رپورت کې راکوي.
کشن په بایو کې د زیاتوالي په ضد کنزومر سوسایټي له لوري تېره ورځ په کوټ کې احتجاجي لاریون راایستل شوی و. دې مظاهرې ته وینا کوونکو وویل چې د حکومت له لوري د خوراکي شیانو پر قیمتونو د کنټرول د نشتوالي له وجې هره ورځ په ښار کې ګراني زیاتېږي، او د ګرانوي جوړونکو دکاندارانو په ضد د ضلعي انتظامیه له لوري هېڅ ډول ګامونه نه پورته کېږي. په دې اړه به غوږ شو و ځینو وینا کوونکو ته.
الحاج عبدالقیوم کاکړ: قیمتو د اضافې په غوښو کې، په شیدو کې، په هګۍ کې، په ډوډۍ کې، په نور داسې شیانو کې، د ګیس په چلت چې ګیس نشته، اوبه نشته، بجلی نشته، د کوټ شار دی، نو پدا والا ځوانانو اتفاق سره کړی دی، د مظاهره کړی چې څو پر عوام یو د بل سره اتفاق نه وکي، اتحاد نه وکي، راونوځي او دا خبره په ډاګه ونه کی، او د دې د پار د هر قسم جانی مالی قربانی اظهار نه وکي تر هغه وخت پورې به ظالمه طبقه د مظلومه طبقه د بی اتفاقی څخه فائدہ
اخلي. نن په کوټ شار کې د حالات چې ګرانی د حد پورته سول ستا بلې د روپی قیمت دی، دا لویږي ستا سہولتونه د نه برابر دي.
پر دې محل د کنزومر سوسایټي مشر نظر بړی چراته وویل چې تر څو اولس پر سړکانو خپل نه وی راوتلی، تر هغه وخت پورې ګرانی کمیدلې نشي.
نن د ریلی مقصد مو هم دا دی چې موږ په دې کې ټول سیاسي ګوندونه راغوښتي، هغه ته وایي چې تاسو راسي، تاسو د خپل سیاسي پلیټ فارم لاري د دې ګرانی خلاف आवाज پورته کړئ. انتظامیه خاموشه ده، په غلا او په کرپشن اخته ده، لیکن عوامي لکړې دي، د مارکیټ مافیا، مارکیټ مافیا چې زړه غواړي پر هغه باندې هغه شي قیمت مقرره کړي، د کوټ شهر په یو غلي کی دیو شی یو قیمتی په بل غلی کې بل قیمتی نو دا ډیر لوی غټ ظلم پر عوامو د مسلات دي، دی خلاف مزاوته دي.
بل په لوتې د بلوچستان حکومت ویلي دي چې دوی د ګرانی د کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وای چې د شل کیلو وړو تیلې نن هم په 950 روپۍ خرچيږي.
منګای ګوره د فدرل ګورنمنت چې کوم دوی خپل یو سټریټیجی ستا چې دا د کاونټر کی او نن هم غنم چې دی پاکستان ته ډیر ورسېږي، فدرل نو سپورټ شپینګ سټریټمنټ غرم راز کموڈیٹی راز دی، اگر گیپ دی نا ڈیمانڈ اور سپلائی دا اگر کم سی نو گرانی بہت کم سی نو پدی کی چتی ڈیمانڈ اور سپلائی گیپ چتی دا میٹر کی پر مارکیٹ کی پر اکانومی کی پدی کی گیپ زیادتی گرانی انفلیشن زیادتی گیپ کم بی انفلیشن کمی
دا گڑول دا ڈپٹی کمیشنر کوٹ للوری پہ او بیان کی ویل سی وی دی چی دا گرانی پر زدی پر کوٹ شار اور شاو خوا برخ کی کمپین پیل کردی دی او تر وسا یو آتیا دکانونا دا گرانی پر تور کی نه وازی تڑی لی دی بلکی دا جنو نورو سخه یو لک شل زر روپی جرمانه هم راټوله کړې ده. د دې سره سره شپږ دکانداران د ګرانی په تور کې نیولې هم دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د جمعې په ورځ د ګجرانوالو جلسې ته په خپل وینا کې په هیواد کې د خوراکي شیانو پر ګرانی خوشنۍ ښکاره کړې وه، خو د شنبې د ورځې په مازیګر وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې وو ټایګر فورس ته په خپل وینا کې ګرانی منلې او د دې ذمواري هم پر پخوانی حکومتونو راچولې وه.
دا مشال تر سنگو سے
دا سهر لنه هو دا ما خام ترش پگو
پا پی خور که دا مازیگر پینزنی می بجی شوی دی مجید بابر پرداتا دا مهم و خبرونو لندی زولان دیکلی
دا اپوزیشن گوندونو اتحاد پی ڈی ایم وائی چی وزیر اعظم عمران خان دے مستعفی شی تیر ورځ په کراچی کې د جلسی پر مهال د پی ڈی ایم مشرانو د حکومت په کارکردګۍ سخت تنقید وکړ په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د پنځه ورځنی هړتال نن درېم ورځ ده د وکیلانو صوبایي اتحادیه وایي چې کچري حکومت په دیوانی مقدمو کې اعلان شوي بدلونونه یا ترمیمونه واپس نه کړل نو تر نامعلومه مودې به په ټوله صوبه کې هړتال کوي تیر ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټي احتجاجي لاریون کړی احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټي مشر نذیر بډیسی په ولس غږ وکړو چې د دې ګرانۍ خاتمه به هله کیږي چې ولس لارو کوڅو ته راوځي او د خپل حق لپاره غږ پورته کړي پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار سره د یو پلاوي اسلام آباد ته په درورډنی سفر رسیدلی د پاکستان سرکار ریډیو نن په خپل ویبپاڼې لیکلي چې ګلبدین حکمتیار به وزیر اعظم ولسمشر د سینټ چیرمین د قومي اسمبلی سپیکر د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي په پکتیکا کې د یو مشر په ګډون یو لس وسلوال وجل شوي د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د پکتیکا د سروزۍ ولسوالۍ اړوند د سلطان سیمې پر یو شمېر پوستو ډلې برید وکړ چې د افغان هوایی او ځمکني ځواکونو له ځوابي عمل سره مخامخ شول امریکا ګواښ کړی چې په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي امریکا دا ګواښ د تهران د هغه دعوی څو ساعته وروسته وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګېدلي د وسلو بندیز ختم شو له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په بنیاد په دې شرط د 2020 کال د اکتوبر 13 په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي
لند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل وستا سپام د یو نړیوال راپورت طرف ته راګرځوم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرونی ورځ په هغو ایالتونو کې تیر کړه چې څلور کاله مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړې وې د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوریپال ټرمپ او ډیموکرات بایدن انتخابي هلې ځلې ګړندۍ کړې دي نور تفصیل نوریاس نوری راکوي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ ټرمپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دوه لویدیځو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریځ ته پیاوړی کړي ټرمپ پرون په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته یې د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته ټرمپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي نیوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپل رای د پوست لارې ورکړي دي دا لومړی ځل دی چې د پوست لارې دومره کسان رای ورکوي او ویل ته هم د کورونا خبره شوی او بل چې خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رای په مرکزونو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره به یو بل تر دغه وایروس د سرایت خطر ډیر وي
په ایوی بلی نړیوالی موضوع درته راپور اورو د جنوبی قفقاز د دوه هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنز د نګورنو قرهباغ په سر د سپتمبر په 28مه وسلوالن خطه پیل شوی چې دواړو خواو ته درنه مرګ جوړه اړولې ده په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمینی توکمه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې په سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي، خو دا ځل ګاونډو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړي دي. د ناګورنو قرباغ د تاریخي حیثیت، د دې په سر د شخړو او اوسني حالاتو په اړه احمد شاه اعظمي رپورت جوړ کړی، راځي چې وایو. د روان 2020 کال د سپتمبر پر 8مه یو ځل بیا د ناګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتره ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسلیمه وي، خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخوانی شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په ناګورنو قرباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې سو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 8مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پریښي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لمړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10مه په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پوري کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د ناګورنو قرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسیایي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڼ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 913 کیلومتره لاره لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 10,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال راډیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په
اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمنیا ترمن جنگونه سوي خدا ځل گاونډوي هیوادونو او نور نړیوال قوتونو خپل دریزونه پډاګه کړی دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ویډیو اوري زو سواتا. د اتوار پر ورځ منګورې پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف ځایي مشرانو یوې خبري غونډې ته ویلي چې د ستمبر په 28 نیټه په صوبایي وزیر هاوسنګ ډاکټر امجد علي په ملاکنډ کې یو تند حمله کوشش کړی وو او بیا یې ورته د مرګ دړکې هم ورکړې. بلخوا ته د ملاکنډ پولیس وایي چې په دغه لړ کې مقدمه درج کړې ده او یو تن یې هم گرفتاره کړی دی. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف ځای مشران چې ورسره په ګڼ شمېر کې ورکران هم شامل ول. خبریالانو ته ویلي چې څو ورځې وړاندې د صوبې یو وزیر ډاکټر امجد په جرنیلي سړک ودرولی کېږي او بیا ورته یو تن بدې ردی وایي او ورته د مرګ دړکې هم ورکوي، خو په دا اړه پولیس او انتظامیه څه قسمه ګامونه نه پورته کوي. د یادې پارټۍ یو مشر حیدر علي وایي چې د ډاکټر امجد په درخواست کې لیکلی شوي د سره سرکاري ساتونکي هم ول او دغه پیښه راغلی.
زمونږ خلکو دا مطالبه ده چې په هغه سیز د کاروایي وکړه شي. کمو کسانو چې دا پیل کړی د هغو خلاف د کاروایي وشي. کوم ځای چې سیکورټي لیپس شوی دی او دا د دومره سیکورټي باوجود دغه سره دا عمل شوی دی، نو د دې د تحقیقات وشي چې دا ولې چېرې دا تحقیق وشي چې دا سیکورټي والا د سره او د دې باوجود دا واقعیت وشو، نو دا ولې وشو او په هغه وخت کې د هغه روکتام ولې نه شو؟ په دغه ځای کې دا سړی نیوی ولې نه شو؟ چې نیولی یې په کار دا حواله کړی وی، نو آیا دا پولیسو په دغه ځای کې غفلت کړی؟ د دې تحقیقات دې موږ وایو چې وشي.
یو بل مشر فضل ربی چې د ډاکټر امجد لخوا د لیکلی شوي درخواست عکس یې وړاندې کړو وایي چې د وزیر په درخواست باقاعده مقدمه درج شوې او کوم تن چې دړکې ورکوي د هغه پیژندلو هم شوې، نو بیا ولې په دا اړه کاروایی نه کیږي؟
موږ وایو چې دې سیز د حقیقت راوځي، خون ته د خبره ښکاره شي، ورکر مطمئن شي. دا وجه څه ده چې ماته د خبر دونه پټه پټه چي دي؟ اف آی آر شته، وزیر صاحب مطلب دنه په لیټر پین باندې خپل مطلب یو لیټر لیکلی دی. دا خبره موږ وایو چې مطلب دنه په دې کې د سیکورټي د سره په کار ده چې ماته دغه کس په ټایم باندې د ګړې کې اچولې وي. نږدې مطلب دنه خبره د لوی چوکۍ ته یا مطلب تړنې ته رسولې وي. پولیس دسته پارو دوه ځای کې دی وایي چې یار زما سره په خپل ګاډي کوم پوهون داسې وکړي او زما سره لکه سیکیورټي چې دا سیکیورټي یو ګاډي زمانه مخکوم روانه، نو کم از کم لساته کسان شو ده څنګه یو کس یا دوه کس راځي او دا یو منیسټر لر نشي، نو موږ وجه د حقیقت دنیا ته ښکاري شي.
په دغه اړه مو د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی اعجاز خان څخه پوښتنه وکړه. نو ښاغلی ویل چې دغه درخواست کمشنر ملکن ته شوی او هغه به ځواب ورکوي. بلخوا د ملکن ضلع انتظامیه کې چارواکو جواب ورکول نه ډډه وکړه، خو ویلي چې د صوبایي وزیر په درخواست مقدمه درج شوې او ملزم نیولی شوی او تفتیش ترې روان دی. په دغه اړه مو د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي څخه بیا بیا پوښتنې کوشش وکړو خو هغه موبایل پورته نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ویډیو اوري هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره سلاکار وای د کلاش قبیله د ودونو د رجستریشن لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او هیله ده چې ډیر زر دی لړ کې قانون سازي وشي. بلخوا د کلاش قبیله خلک وای د ودونو د رجستریشن نه کېدو له وجې د نوکریانو په ترلاسه کولو د مذهب بدلېدو د وړوکوالي عمر ودونو ترڅنګ د ښځې او خاوند د تل لپاره د بلېدو لړ کې ګڼ مشکلات لري. نور تفصیل انیسا اجمل راکوي.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده ویلي د چترال د کیلاش قبیلې د خلکو د ودونو د رجستریشن لپاره به ډیر زر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. له چتراله د صوبایي اسمبلی غړي وزیر زاده د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن د قانون لپاره وزیر اعلی د قانون وزیر او د کیلاش قبیلې له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي او په قانوني مسودې جوړولو کار روان دی.
موږ د حکومت لاړخه 15 تصدیق شو قاضیانو چې پکې خځې هم شامل دي سره دا مهال د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن په اړه مشورې کوو. هغوی به یوه مسوده تیاروي او بیا به د شاوخوا 500 کیلاشي کورنیو نه منظورو، وروسته به اسمبلی ته وړاندې کوو. اوس د ضرورت لپاره موږ د نادرانا د واده یو کاغذ جوړ کړو، خو هغه هم په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. بلدا چې په کلاشانو کې د خزو په جیداد کې د برخي کلتور نشته، چکلا کلاشی جنکای بهر ودونه وکړي نو بیا لکورنو په جیدات کې بخ غواړي. بل د مذهب بدلولو او له خاوند د تل لپاره د بیا لیدو وروسته چې جنکای خپل کورونو ته واپس راشي نو ډېرې مسلې وي، ځکه مونږ غواړو چې دا قانون زر تر زره جوړ شي.
د وزیر زاده په خبره د کلاشانو آبادی شاوخوا 3000 ده او کلاش قبیله 2500 کلونه پخانی تاریخ لري، خو تر اوسه د ودونو د رجستریشن لړکی کوم قانون سازی نه ده شوی. وزیر زاده دا خبره په داسې حال کې کړې چې د خیبر پختونخوا د کلاش قبیله خلک وای د دوی ودونه د پاکستان له حکومتي ادارو سره نه رجستریټ کیږي، چې له بچې په نوکریانو او ویزو ترلاسه کولو، د جایداد تقسیم، مذهب بدلېدو او د ښځې او خاوند له یو بل څخه د تل لپاره د بیلیدو په برخه کې ګڼ مشکلات لري. د چترال اوسیدونکي سید ګل کلاش مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو او مذهب بدلېدو وروسته هغه جنکې بیرته خپلو کورونو ته واپس شوي دي، نو ځکه دوی له حکومته د کلاشیانو لپاره د واده د رجستریشن د قانون غوښتنه کوي.
ہمارے اکثر بچیاں جو ہے وہ 13 years 14 years میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں.
زمونگ دا اکثر و دیار لسو یا سوار لسو کلونو معشمانو جینکو مذہبونا بدل کری شی، دا غوی دا میندو پلرونو دا اجازت بغیر یہ نکاو شی او دا خپل اندے پکے حق مہرو لکل شی، روستا چھ بیا سو مسئلے راشی نو خاواندان یہ پریک دی او بیا زمونگ لپارا لانجا جوڑا شی. زما خپل اترور د دریو ماشومانو وروستا خپل خاوند پریخیده، اوس زموږ کور کې اوسیږي او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو، ځکه چې مذهب یې بدل شوی دی. بل چې د رجستریشن قانون نشته، نو کلاشی هلکان او جنکې په وړوکوالي کې واده وکړي، سبقونه پاتې شي او بیا ذمهواری نشي پوره کولی، نو د ودونو د رجستریشن قانون راتلو سره به دا مسلې ختم شي.
سید ګل کلاش زیاتوی د دوی په ودونو کې یوازې د کلاشی کلتور تر مخه زبانی نکاح شي، خو پکې په کاغذ لاسلیکونه نه کیږي.
ارے وہاں پہ شادی جو 99.9% جو شادیاں ہوتے ہیں وہ لاو میریجز ہوتے ہیں. جو
زمونږه 99.9% ودونه د الک او جنې په خوخه کیږي، جنې کې د روایت مطابق لکور او تختی او د خپل خوخي الک سره واده وکړي، خو تر هغه وخت پورې الک سره اړیکه نه ساتي تر څو چې مور او پلار یې د الک او د خوخي د واده په اړه پورا معلومات نوی کړي. بیا زمونږ د کلی مشران راغونډ شي او چیلې حلال کړي او د واده شوی جوړې لپاره دعا وکړي. ځینې خلک عبادت خانه ته هم لاړ شي، خو باقاعده یو کاغذ نه لاسلیک کیږي، بس ساده واده وشي او خلک خبر شي نو دا کافی وي.
په چترال کې مدني فعال لوک رحمت بیا وایي د ودونو د رجستریشن د نشتوالي له وجې دوی اکثره په امنیتي پوستو د تالاشۍ او د نورو ځایونو یا هیواد ته د سفر پر مهال د پولیسو له پوښتنو سره مخامخ کیږي.
د ودونو رجستریشن نشتوالي له وجې موږ ته دا ستونزه پیښیږي چې ملکن ډیویژن له موږ سره نږدې دی، نو موږ چې له ښځو سره بلې کومې سیمې ته ورځو په ملکنډ تیریږو، نو امنیتي ځواکونه د واده اسناد غواړي او له موږ سره بیا څه ثبوت نه وي. دغسې که کوم بل هیواد ته ورځو نو د ویزې اخیستو لپاره د خپل واده کاغذونه راسره نه وي.
د اکتوبر په 12مه د چترال په بیریر دره کې د کلاشیانو پول کلنۍ میله وشوه چې پکې په سلګونو الکانو جنکو د خوښۍ د ودونو پریکړه وکړه. د کلاش اوسیدونکي وایي کلاشي الکانو جنکې د خوښۍ د واده تر پریکړې وروسته د سوروسو لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي او بیا کور ته د راتللو وروسته الک د جنې پلار ته په ولور کې پیسې ورکوي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر ضلع اوسیدونکي او فعالان وای په تیرو دوو کلونو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د ضلع ته اووه سفرونه کړي دي او د یو شمیر منصوبو پرانستې هم کړي دي، خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی پیل شوی. بلخوا چارواکي وای اعلان شوی ټولې منصوبې به عملی کیږي. نور تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه نفس د دغې صوبې وزیر اعلی محمود خان د خیبر ضلع خواوشا و دورې کړي او هرې دورې په مهال د پرمختیایي کارونو او د پخوانۍ فاټا د اصلاحاتو د عمل سرته رسولو وعدې کړي. خو د خیبر ضلع فعالان وایي هلته تر اوسه کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او په اعلانونو باندې عمل نه کیږي. د خیبر ضلع مدني فعال داود اپردای مشال ریډیو توای خیبر ولس ډیرو پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري.
مونږ د علاقه د ډیرو محرومو ښکار شوی ده، نو باید پکار ده چې د اولس نه تپوس وکړی شي چې هغه د کومو مسلو سره مخ شوی دي. زما سکول نشته، زما کالج نشته، زما روډونه نشته، زما هسپتال نشته، ایون تر دې چې زما خلکو ته د خلو اوبه نشته دی. بله دا چې دی هغه بله ورځ چې کوم تیرا ته تللی دی، نو په هغې تیرا باندې خو د انسانانو بندیز دی، هلته خو انسانان تللی نه شي. نو دا روډونه هغه چا ته جوړی د دې دم لږ وضاحت وکړی شي، یا د مونږ باندې باندې سترګې دې را باندې مه پټئ چې په سترګو را لاسونه کې دی وای ما په تیرا کې روډ جوړ کو.
د وزیر اعلی د دورو په اړه د خیبر ضلع یو قومي مشر سردار اصغر اپریدی وای
بالکل بدلون نه دی راغلی. دویمه خبره دا ده جی چې په احساس محرومۍ چې کمې دي، دا خو د باجوړ نه واخله تر وزیرستان پورې روانه ده. انفراستراکچر واده شوی و، هغه 1% هم کار نه دی شروع شوی. ډیولپمنټل کار چې کم دی، ترقیافتي کارونه، هغه بالکل برای نام دی. زمونږ چې څومره فنډ د فیډریشن نه راغلی و، هغه مور دین 60-70% هغه واپس فیډریشن ته لګلی شوی دی. او چې کوم غټې پروجیکټ دی، نو د شمالي پښتونخوا وزیر اعلی غټې پروجیکټ خو دو په قبایلستان کې پرېږدی. په شمالي پښتونخوا کې تاسو وګورئ چې تنن ورځ پورې کومه کارکردګي وشوله چې دوبه یې فاټا ته هم کارکردګي کوي.
د خیبر ولسي وګړي وایي تر اوسه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هلته د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو وی لوی منصوبې 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو، د سکولونو اپګریډیشن او ورانو شو سکولونو بیا رغولو، جبې ډیم او خاصدارو ته د پولیسو مکمل حیثیت ورکولو اعلانونه کړي، خو عمل پرې نه دی شوی. د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو یعنی ډسټریکټ اینڈ ډیولپمنټ ایڈوایزری کمیټۍ چیئرمین او واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد شفیق پردی وای د وزیر اعلی دورې ګټورې دي او چې څومره اعلانونه یې کړي هغه به عملي کوي.
زه دا ویم چې د وزیر اعلی صاحب څومره دورې دي، هغه ډېرې فروټفل دي، او هغه چې کلم اعلان کوي هغه بالکل هغه ته عملي شکل ورکوي. او دا به زه واضح کم چې مخ کې کم اعلانونه به کېدل، هغه به خلکو د پولیټیکل ایجنټ او د ډیپارټمنټ سره په ملي بغت باندې د فنډ ان اویلیبلټی باوجود منظوري ورکوله. په هغه کې به د رشوت کرپشن انوالمنټ وو. نو د اوس کال 24 ارب روپے چې د مونږ د قبایلي اضلاع چې کومه مخ کې نه روانه ای ڈی پی وا، هغه صرف ان ګوینګ سکیم ته پرېخوا، په هغه کې یو سکیم هم نوی وانغستو. نو انشاءالله صوبائی حکومت ډیر مخلص دی. وزیر اعلی صاحب په قبایلو ډیر خپه کیږي، او د قبایلو باره کې د هغه سوچ او ویژن چې دی هغه مونږ ته دا باور راکړی دی چې زه به د تاسو دپاره انشاءالله کوشش کوم چې تاسو کومې ستونزې دي، که هغه په هیلت کې دي، که په ایجوکیشن کې دي، داسې په اګریکلچر کې ډیر خاص سکیمونه دي. او دا ټیک خبره ده چې دا 3% کم این ایف سی اوارډ که مونږ ته په ټایم باندې ملو وای، نو هغه به اوس په د قبایلو په ستونزو کې ډیر کمای راغلی وای.
په 2013 کې د 25 مئی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، او هغه مهال حکومت اعلان کړی و چې قبایلي ضلعو ته به په این ایف سی اوارډ کې 3% برخه ورکولی شي، او سالانه به پکې 100 ارب روپۍ خرچ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پرون د نوخار په خیشکو سیمه کې د پښتو ادب او تصوف څېړنکار او شاعر ډاکټر پرویز مهجور په یاد کې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د بلوچستان صوبې شاعرانو، لیکوالانو، پروفیسرانو او ادیبانو ګډون وکړو. پرویز مهجور د سپتمبر په 6 لړنۍ سترګې پټې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان په ریپورت کې.
نوخار خیشکو کې د ډاکټر پرویز مهجور د سلویختې په موقع د ادب کور لخوا دغه تعزیتي غونډه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې شاعرانو، لیکوالانو، څېړنکارانو او پروفیسرانو د ډاکټر صاحب ادبي خدماتو ته د عقیدت پیرځونې وړاندې کړې. د دغه غونډې تابعه کوونکي تنظیم غړي سید الامین احسن خیشکی د پرویز مهجور د ژوند او کار پاړه مشال لیډو ته ویل.
پروفیسر صاحب د دې خیشکو سیدونکي او هغه اختصاص دا دی چې هغه په روحاني مکتب فکر باندې ډیر لوی کار کړی دی، او ارزانی خیشکی هغه د دیوان تدوین دی کړی دی، او دا د دوی د پی ایچ ڈی مقاله وه. په لومړي ځل باندې دوی په هغې کې د روحاني مکتب فکر تعلیمات مخې ته راوړل، داغی د جون حالات مخ ته راوړل او داغی د دیوان تدوینیو کو دا په جنوبی ایشیا کې د ټولو نه پړومبي ځل باندې دا پرویز سب کړی. دوی د اردانی خشکی دیوان دا یو دی د مرزا خان انصاری دیوان د علی محمد مخلص دیوان د رحمان بابا په ژوند او فکر باندې په اردو کې کتاب گریلو سنت باندې اردو کې کتاب او دغه سی د پښتو اکیډمۍ نه د لغت نویسه یو سلسله د کال 1900 او یایم روانه وه. دوی په هغه کې دوه جلدونه کړي.
ډاکټر عبدالله جان عابد چاچې د دغه غونډې کوربتوب کوو. مشال لیډو ته ویل چې ډاکټر صاحب د پیروخان تحریک هغه اړخونه نړۍ ته راښکاره کړل چې ډېر خلک ترې نه وو خبر او دا چې کم کار پښتنې ټولنې لپاره دوی د قلم د لارې کړی دی د هغې زموږ په ټولنه او ژوند ډېر مثبت اغیز دی.
پیروخان او د هغه تحریک د پښتنو لومبي قومي تحریک وو. دغه تحریک مشر او د هغې مریدانو د پښتنو په ننګ د پښتنو په غیرت په قومي وحدت لپاره هغې په لومبي ځل په منظم طور چې موږ سره موجود تاریخ دی همدغې خلکو توره اوچته کړې ده او همدغې خلکو په لومبي ځل په پښتنو کې د قومي شعور او د هغې د شعور د پوخوالي لپاره په لومبي ځل هغې قلم اوچت کړی دی. هغه څیزونه چې هغې د کم مقاصدو لپاره هغې قلم اوچت کړی هغه عمده دی په توسط سره پښتني دنیا ته راځي. پاغي کې امن دی، پاغي کې د ټولرنس پیغام دی، پاغي کې چکم دی د معاشري د وحدت پیغام دی، پاغي کې د معاشري د خوشحالي پیغام دی، پاغي کې ټول هغه خبرې دي کوم چې د امن سره تعلق ساتي او کوم چې زمونږ د معاشري د فلاح او بهبود سره تعلق ساتي، زمونږ روحاني پاکي سره تعلق ساتي.
غونډه ته وینا کوونکی سړنکار او لیکوال ډاکټر یار محمد مغموم مشال لیډو ته وویل چې د خپل اتلانو په اړه داسې غونډه بیا بیا کول پکار دی چې خلک د دوی د خدماتو او ستړنه خبر هم شي او ګټه ترې هم ترلاسه کړي.
یو خدا دې چې زموږ په فارغ عام طور په ژوند باندې لکه د خپل مشرانو ډېر قدر نه کوي. دا زموږ هغه یو روایت دی چې وفات شي نو بیا یې ډېر درې نه وي. نو دا هم ښه خبره ده چې د مرګ نه پس یادونه وشي خو اسې که په ژوند باندې هم درناوی کیږي نو دا به نور هم ډېر ښه خبره وي. هغې وجه دا ده چې دا اصل کې ډېر لوی خلک وي نو د هغې چې کم کار کړی دی یا د هغې ژوند وي نو هغه د معاشرے ته خیال پکار وي. ډېر ضروري خبره ده ځکه چې ډېر داسې خبرې اوس د مهاجر صاحب په باره کې ډېر داسې خبرې وي چې اب زموږ د کشران ته پته نه وي. کشران ته نه بلکې مشران ته هم پته نه وي.
سیړنکار لیکوال شاعر ډاکټر پرویز مهجور چې 23 جنوري 1925 کې هم نوخار خشکو کې زیږیدلی و په 8 سپتمبر 2006 کې د 78 کال عمر کې په حق ورسېدو. دغه تعزیتي غونډه کې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه که په جون وي او د پس د مرګ وي د داسې ډول شاعرانو لیکوالانو یا فنون لطیفې سره کارکوونکو خدمات او کار عام کولو او خورولو کې دي د دوی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساعت خبرونو د پای شیبیر رسیدلی. یو ځل بیا مجید بابر ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کړي.
په کراچۍ کې پرون د پاکستان اپوزیشن اتحاد یا پی ڈی ایم په جلسه کې د وزیراعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه یو وار بیا وشوه او د پی ڈی ایم مشرانو د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه وکړه. د پخوانی وزیراعظم نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د کراچۍ یو عدالت په ضمانت خوشی کړی. صفدر نن سهار وختي کراچۍ د یو هوټل نه مقامي پولیسو نیولی و. محمد وقاص نومي یو کس پولیسو ته په یو درخواست کې په کیپټن ریټایرډ صفدر د هغه د میرمنې مریم نواز شریف په شمول د مسلم لیگ دلی په 200 فعالانو تور پورې کړی و چې د پاکستان د بانی قائد اعظم د مزار بې حرمتي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د 5 هړتال نن درېمه ورځ وه. د وکیلانو صوبایي اتحادیه وایي چې کچري حکومت په دیوالي مقدمو کې اعلان شوي بدلونونه یا ترمیمونه واپس نه کړل نو تر نامعلومه بودی به کاربندیز کوي. تېره ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټي احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټي مشر نذیر بړیسی په ولس غږ وکړو چې د خپلو حقونو لپاره لارو بوسو ته راوځي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو وفد نن اسلام آباد ته درې ورځنی سفر رسیدلی دی. په پکتیکا کې د یو مشر په ګډون 11 وسله وال وژل شوي. امریکا گواہ کړی چې په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا گواہ د تهران د هغه داوی سو ساته ورستو کړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ور باندې لګیدلی د وسلو بندیز ختم شوه. د ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په بنیاد په دې شرط د 2020 کال د اکتوبر 13 په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
لا هم دې سره د مشال ریډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله او د مشال ریډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. که په همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.